Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن خبرونو ته راغلاست. نن جمعه د 1433 هجری لمریز کال د کب 14 او د 2010 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د سالم محمد صالح او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو چې په پیل کې تاسو د سرخطونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان د دفاع وزارت او ناتو وایي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د تیاری په حال کې دي. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان وایي چې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې خلک د بیارغونې په برخه کې د حکومت پر ژمنو شک کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې که د افغانستان امنیتي حالت د یوه کال په اوږدو کې بدل نه شي، بیا به مثبت لوري ته د هغه بدلول ګران کار وي. د بښنې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د بشري حقونو پر حالت اندېښنه ښودلې ده. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر پرون وویل د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریسټل واک زیات کړی او په دې هیواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویاند وایي چې طالبانو ډیر ځله هڅه کړې چې خپل کسان د ملي اردو لیکو ته ننباسي، خو دوی یې مخه نیولې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل وایي د ملا برادر نیول ښایي د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلاف نتیجه وي. د راپورونو له مخې د پاکستان استخباراتو د طالبانو یو بل پخوانی مقام معتصم مشهور په آغا جان په کراچۍ ښار کې نیولی دی. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وروسته له دې چې پیلوټانو یې د امنیتي اندېښنو له وجې کابل ته د دې شرکت د الوتنو په اړه خبرداری ورکړ، مسافرانو ته ډاډ ورکړی چې کابل ته الوتنې به دوام وکړي. ویکتوریا ناکوویچ نن د لومړي ځل لپاره د اوکراین د ولسمشر په توګه روسیې ته سفر کوي. په چین کې د پارلمان یا د خلکو د ملي کانګرې نوی تقنیني کال پرون پیل شو. او د پنټاګون د پولیسانو پر دو افسرانو د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې د مترو د ورغځېدلې لارې په اوږدو کې ډزې شوي دي. له ازادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت او ناټو وایي چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیل په درشل کې دي. د چارواکو په وینا دا نوي عملیات چې د امید په نوم یاد شوي د هلمند په مرجع او نادعلي ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو په دوام کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو ویاندویانو د روانو او پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې وکړې چې تفصیل د حمید مومند په راپور کې وړاندې کېږي.
افغان او ناټو چارواکي وایي چې د امید په نامه د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دی او ډېر ژر به په زرګونو افغان او نړیوال ځواکونه د عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت او د ناټو ویاندوانو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې دا عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي وویل دا عملیات چې له یو نیم کال نه د زیاتې مودې لپاره به روان وي، د هلمند په مارچه سیمه کې د مشترک په نامه د روانو پوځي عملیاتو دوام دی.
د وای
دا عمومي عملیات د اتلسو میاشتو لپاره پلان شوی دی. دا عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې او هغه سیمې چې پکې د عملیاتو اړتیا احساسېږي تر پوښښ لاندې راولي. دا عملیات په مارجه او نادعلي کې د روانو پوځي عملیاتو دوام دی. خو ښاغلی اعظمي دا ونه ویل چې په دې عملیاتو کې به په څومره شمېر کې افغان او نړیوال ځواکونه برخه ولري او په ځانګړي ډول به کومې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. خو د ناټو ویاند جنرال ایرک کریمبل وویل چې د عملیاتو زیات تمرکز به د افغانستان په جنوب کې، بیا هم د هلمند په مرکزي سیمو او قندهار بهر وي. د ناټو وایان جنرال ټریمبلی بیا وویل چې اوس مهال دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې په اړه چې د دوی د روانو پوځي عملیاتو اساسي برخه جوړوي، د خلکو باور جلب او هغوی ته سکون ورکړي. دی وایي پوځي پړاو پای ته رسېدلی او د دې مطلب دا دی چې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شوي دي او موږ اوس دویم پړاو ته ننوتلي یو چې دغه پړاو د حکومتدارۍ او د بیا رغونې پړاو دی. خو د نادالي په جنوب کې لا هم یوه کوچنۍ سیمه پاتې ده چې باید پاکه شي، خو له وسلوالو طالبانو څخه نه بلکې له ماینونو او چاودېدونکو موادو څخه. د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین اوس هم هڅه کوي چې د ماینونو او چاودېدونکو موادو په کارولو سره افغان او نړیوال ځواکونه په نښه کړي او دا د دوی د فعالیتونو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي.
په همدې حال کې یو امریکایي پوځي مقام وایي وروسته له هغه چې د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شول، خلک د بیارغونې په برخه کې د حکومت پر شویو ژمنو شک کوي. دا اندېښنې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو قومندان لورنس نیکولسن مطرح کړي دي. په دې اړه تفصیل له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د امریکا د پولو سمندري ځواکونو قومندان خبر اعلانو ته وویل په پام کې لري تر زرو زیاتو کسانو ته په سیمه کې د کار زمینه برابر کړي او په دې جمله کې به هغو کسانو ته هم د کار زمینه برابر سي چې پخوا یې له طالبان سره کار کاوه. د بریج جنرال لورنس نیکولسن په وینا زیاتره نوي استخدام سوي کسان چې اوس یې د طالبانو له ډلې خپله لار جلا کړي د کانالونو یا زبرانو په پاکولو بوخت دي. په سیمه کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول د اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې په دې توګه افغان حکومت وکړای سي د امنیت ساتنې چارې په خپله سنبالې کړي. په مرجې کې د ناټو د دریو اونیو پوځي عملیات د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 1500 اضافي پوځیانو د لیږلو تر تصمیم وروسته ستر پوځي عملیات ګڼل سوي. دوی به وسلول طالبان له هغو سیمو باسي چې دا مهال یې په کنټرول کې دي. امریکا په عین حال کې غواړي تر روان میلادي کال پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو تدریجي وتل پیل کړي. نیکولسن ویلي دي په تیرو اتو ورځو کې د ده تر مشرۍ لاندې ځواکونه په مرجې کې له کوم مستقیم برید سره نه دي مخامخ سوي، خو دا په دې معنی نه ده چې هیڅ کومه پیښه به نه کیږي. نوموړي رویټرز آژانس ویلي د خلکو د باور ترلاسه کول ځکه سخت کار دی چې طالبانو خلکو ته په سیمه کې داسې مفکوره ورکړې چې ګواکې امریکایان له دوی څخه هر څه اخلي او مرسته یې نه کوي. د امریکا د پولو سمندري ځواکونو د دې قومندان په وینا خلک په سیمه کې اندېښنه لري چې امریکایي پوځیان به د دوی لپاره څه کوي. نوموړی وایي د پولیسو یو پر درېیمه برخه به د مرجې له اوسېدونکو څخه وي، نور پولیس به له نورو سیمو ورته راوستل سي چې په دې توګه په سیمه کې د اداري فساد او قبیلوي نفوذ مخنیوی وسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی ډی وایي که په افغانستان کې خراب امنیتي حالت د یو کال په موده کې بدل نشي نو بیا به یې مثبت لوري ته بدلول ګران کار وي. کای آی ډی چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی پرون په کابل کې په خپل وروستي مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې افغانستان روان کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را په دې خوا له تر ټولو سخت حالت سره مخامخ دی او په کار ده چې دغه حالت په یو کال کې بدل شي. د دا ومنله چې په افغانستان کې د زیاتو افغانانو غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې او د دې علت یې په هیواد کې روانه جګړه په ګوته کړه. نوموړي وویل د افغانستان په اړه په ستراتیژۍ کې تر ډیره حده په پوځي چارو تمرکز شوی او ملکی برخې ته دومره پاملرنه نه ده شوې چې د په وینا داسې باید نه وای شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دې څرګندونو په اړه مجاهد جواد له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د خپل دوه کلن ماموریت له پوره کېدو سره سم وویل چې دی په دې هیواد کې له موجوده وضعیت څخه راضي نه دی او د زیاتو افغانانو هیلې نه دي پوره شوې. کای آیډا چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل وروستۍ خبرې غونډې پر مهال خبرې کولې وویل چې د هیلو د نه پوره کېدو اصلي لامل په افغانستان کې روانه جګړه ده. د وړاندې وویل چې په پوځي برخه کې زیاتې هڅې د دې سبب ګرځېدلې چې ملکی خدماتو ته لږ پاملرنه وشي. د وای ما مخکې هم خبرداری ورکړی و او بیا یې هم په افغانستان کې د ټول ستراتیژۍ د پوځي کولو په اړه خبرداری ورکوم او دا ځکه چې درې دلایل لري. لومړی دا چې د اوږدمهاله اړتیاو پر ځای د لنډې مودې پر اړتیاو باندې تمرکز کیږي. د ملي پراخ پلان پر ځای پکې په څو ولایتونو باندې تمرکز کیږي او د ظرفیت جوړولو په برخه کې ستونزې راولاړوي. ښاغلی آیډ چې د راتلونکې شنبې په ورځ به له افغانستان څخه ولاړ شي، په تقنیني برخه کې هم د ولسمشر حامد کرزي په وروستي فرمان باندې اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې اړه یې له ښاغلي ولسمشر سره د پنجشنبې په سهار هم کتلي دي او د دې ورځې په پای کې به هم ورسره وګوري. د ویل ولسمشر حامد کرزي سره یې خبرو اترو په دریو برخو باندې تمرکز درلوده، چې یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو په اړه و، دوهمه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په برخه کې، او دریمه یې د کاندیدانو د غوراوي په برخه کې و. دومره ویلی شم چې په دې برخه کې مو څه پرمختګ هم وکړ. د بیلګې په توګه د شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې د حضور په برخه کې او دغه راز یو شمېر نور وړاندیزونه مو هم کړي دي چې لا تر اوسه هم تر بحث لاندې دي. تر دې مهاله د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي استازي د خبرو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په ښاغلي آیډ باندې د حکومت یو شمېر مخالفینو لخوا نیوکې هم کېدې چې ګویا په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي، خو د افغانستان حکومت تل د نوموړي د مسؤولانه هلو ځلو ستاینه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډ په خپل وروستي مطبوعاتي کانفرنس کې په څرګندونو کې همدا شان وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي. د کای آیډ پر ځای سویډنۍ ډیپلومات سټیفن د میستورا ټاکل شوی. د میستورا د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې له شپږ دېرشو کلونو کار کول وروسته په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان لخوا په عراق کې ځانګړی استازی ټاکل شوی و. نوموړی د 2009 کال نهم کال را په دیخوا په روم کې د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام د بهرنیو اړیکو د اجرایوي مرستیال په توګه دنده ترسره کوي، او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخوا د افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د یوناما د دفتر یو بیان ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی ده د میستورا راتلونکې اونۍ افغانستان ته راشي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه رسمان په کار پیل وکړي. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د بخښنې نړیوالې ټولنې یا امنستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د بشري حقونو پر حالت اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوالې ټولنې د مشترک په نامه عملیاتو له امله له مرجع څخه بې ځایه شویو خلکو او یو شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو موضوعاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغو عملیاتو له کبله د ځایي خلکو بشري حالت له اندېښنې سره مخامخ کړی دی. د دغې ټولنې د آسیا د څانګې مشر سام ظریفي له ازادۍ راډیو سره په یو مرکه کې د طالبانو هغه برید هم غندلی چې په دې وروستیو کې د کابل پر یوه هوټل ترسره کړ او څو تنه بهرني وګړي پکې ووژل شول. د دولت پر مخالفو ډلو تور ولګاوه چې د عادي خلکو ژوند ته لږ ارزښت ورکوي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د چارواکي د افغان دولت لخوا پر رسنیو یو لړ وروستیو بندیزونو ته اشاره کړې او د افغانستان دولت یې د بشري حقونو پر ماتولو تورن کړی دی. امنستي انټرنیشنل ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت په کابینه او ولسي جرګه کې یو شمېر جنګي جنایتکاران دندې لري او دوی باید عدالت ته وروړاندې شي. د بشري حقونو د دفاع دغه نړیواله ټولنه وایي له افغان حکومت څخه یې داسې همت نه دی لیدلی چې د افغانستان د اساسي قانون د عملي کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقونو د دفاع د ټولنې ویلي دي د جرمني د ځواکونو د بمبارد په ترڅ کې د کندوز د ملکي خلکو د وژنې په اړه ناټو د سم ځواب په ورکولو کې پاتې راغلي. هنان حبیبزی په لندن کې د بخښنې د نړیوالې ټولنې د آسیا د څانګې له مشر سام ظریفي سره مرکه کړې. د خبرونې په دې برخه کې د ښاغلي سام ظریفي د څرګندونو د ځینو برخو جزئیات هنان حبیبزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د جګړې قانون تر پښو لاندې غورځول شوی دی او د ملکي خلکو ملاتړ نه کیږي. د دغې ټولنې د آسیا د څانګې مشر سام ظریفي د افغانستان د روانو پوځي حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او د ملکي خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي په بدل کې د عدالت د رامنځته کولو غږ وکړ. نوموړی وایي تر اوسه ناټو د بېلابېلو هېوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د یو ډول پروګرام په رامنځته کولو کې پاتې راغلې ده. تر اوسه ناټو د هغو پیښو د څېړنو په اړه چې ملکي خلکو ته رسیږي یو مرکز نه دی رامنځته کړی. د بېلګې په توګه ښایي ملکي خلکو ته زیان اوښتی وي. ناټو داسې ظرفیت نه لري چې دغه ډول پیښې په سم ډول وڅېړي. له هغه برید وروسته چې تېر کال په کندوز کې وشو موږ وینو چې ناټو په دې کې پاتې راغله چې په سم ډول ځواب ورکړي. د افغانستان دولت هم باید وښیي چې نن د قانون حکومت دی. ښایي څه په لوی لاس نه وي شوي، خو په جنګي قوانینو کې ټول اړخونه شامل دي. له دغه برید وروسته تېر کال په کندوز کې د بخښنې نړیوالې ټولنې پلټنې وکړې او څرګنده یې کړه چې دغلته د جرمني د ځواکونو لخوا د جګړې قانون تر پښو لاندې شوی و او دا برید ناقانونه و. ښاغلی ظریفي وایي دوی په جرمني کې سخت کار کوي چې تورن کسان محاکمې ته راکاږل شي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د چارواکي ازادي راډیو ته وویل طالبان هم پر وحشتناکو کارونو لاس پورې کوي او پر ملکي ځایونو بریدونه کوي. د ده په وینا په حکومت کې د بشري حقونو د یو شمېر ماتونکو د شتوالي له کبله د قوانینو په عملي کولو کې خنډ رامنځته شوی دی. دی وایي موږ هر ورځ د افغانستان له خلکو اورو، دوی هیله لري چې د قانون حکومت ولري او داسې حکومت ولري چې خلکو ته ځواب وایي، خو له بده مرغه بېلابېل کسان چې ښایي په دولت کې لاس ولري د دولت د کمزورتیا لوی لامل و. اوس که طالبان هم بیرته راشي نو زموږ ډېر ملګري په دې کار سره اندېښمن دي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې په نظر دا ډېره مهمه خبره ده. دا نشي کېدای چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د یوې لایحې په رامنځته کولو سره مسله هواره شي. ده د جنګي جنایتکارانو په وړاندې چې د زرګونو افغانانو د وژل کېدو تورونه پرې لګېدلي دي د عدالت غوښتنه وکړه. ویې ویل دغو جنایتکارانو یوازې د افغانستان قانون نه بلکې نړیوال قوانین مات کړي دي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د آسیا د څانګې مشر د لیلې دښتې د ډله ییزې وژنې په اړه د جنرال رشید دوستم د محاکمې غوښتنه یو ځل بیا راپورته کړه او داسې یې وویل: نوموړی وایي ستاسې اشاره د لیلې دښتې قتل عام ته ده چې د ښاغلي دوستم د ځواکونو لخوا ترسره شوه. د بخښنې نړیوالې ټولنې خپل معلومات شریک کړي دي. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړل شي. موږ د امریکا له حکومت څخه هیله لرو چې دا مسله وڅېړي. یوازې دا نه ده، هغه پېښې چې طالبان پکې د بشري حقونو ماتونکي وو یا نورې ډلې لکه شورای نظار او حزب اسلامي پکې لاس درلود، په هر حال موږ باید دوی څارلو ته دوام ورکړو.
په لندن کې د بخښنې د نړیوالې ټولنې د آسیا د څانګې د مشر سام ظریفي د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. د ده د څرګندونو په اړه بشپړ راپور د ازادۍ راډیو په بله پښتو خپرونه کې چې د سهار په 8 بجو پیل کیږي اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې طالبانو ډېر ځله هڅه کړې چې خپل کسان په ملي اردو کې ننباسي، خو دوی مخه نیولې ده. جنرال ظاهر عظیمی دا خبره یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د ناټو یو قومندان وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لیکو ځینې افراد تښتي او له بلې خوا په اردو او پولیسو کې د پښتنو کموالی له طالبانو سره د جګړې په برخه کې ستونزې زیاتوي. اسمت ساروان د ښاغلي عظیمی د څرګندونو جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال ظاهر عظیمی پرون وویل چې طالبانو په مختلفو وختونو کې هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ننوځي، خو دوی مخه نیولې ده. ښاغلی عظیمی د څرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړه چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل امریکایي جنرال کال دوویل وویل چې د امنیتي ځواکونو د معاشونو له زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې 5000 افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبېږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو شمېر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو په سلو کې یوازې له 2 تر 3 پښتانه دي. کال دوویل وویل موږ په امنیتي ځواکونو کې د پښتنو شمیر له کموالي راضي نه یو. موږ غواړو چې دا وضعیت بدل کړو او داسې شرایط برابر کړو چې د افغانستان د جنوب پښتانه احساس کړي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي. موږ باید دوی ته سم شرایط برابر کړو چې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د دفاع وزارت ویندوی عظیمی خبریالانو ته وویل چې طالبانو په ځلونو هڅه کړې چې د امریکایانو له لوري په روزل کېدونکو ځواکونو کې نفوذ وکړي، خو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي مامورینو له لوري مخه نیول شوې ده.
در یې عرصه دشمن تلاشای بسیار فراوانی کرده. اگر شما اسناد ریاست کشف ببینید متوجه میشین.
از این میده هم بول چه افغان و ناتو چارواکی ده امید پنامه ده پراخو پوزی عملیاتو لپاره تیاری نیسی او دیر شربه بزرگون افغان و ناری والزوا کنه ده عملیات پیل کری. ده عمومی عملیات ده تلس میاشتو لپاره پلان شویدی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
لا ازادي راديو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرایس وای د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرستل واک زیات کړی او په دې هیواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واګي ورسپارلې دي. جنرال پټرایس چې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان دی په افغانستان او عراق کې د جګړې څارنه هم کوي. د پرون د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په یو خبري غونډه کې جنرال مکرستل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک د سپارلو اعلان وکړ. جنرال پیترانس وویل چې تر دې وړاندې په افغانستان کې هیڅ امریکایي قومندان دومره واک او صلاحیتونه نه درلودل. د همداراز وویل چې تر دې مخکې قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومنده په لاس کې نه لرله. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریسټل وایي چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول ښایي د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو نتیجه وي. د رویټر خبری اژانس د راپور مهمې برخې پر همدې موضوع صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیره میاشت اول نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ورکړ. چارواکو دا په استخباراتي چارو کې یو لوی پرمختګ وباله او دا یې د اسلام آباد لخوا د افغان سخت دریځو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ مثبته اشاره وګڼله. د رویټرز خبری اژانس په حواله ملا برادر په داسې حال کې ونیول سو چې په دې وروستیو کې د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د وسلوالو طالبانو له لیکو ایستل سوی وو. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل ویلي دي تر اوسه دا معلومه نه ده چې پاکستان ولې ملا برادر اوس ونیوي، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپلمنځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. جنرال مکریسټل د رویټرز خبری اژانس خبریال ته په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو ترمنځ داخلي اختلافات سبب سول چې ملا برادر ونیول سي وویل، فکر کوم د دې ډېر امکان شته. ما هم دا خبره اوریدلې ده، زه یې نسم تاییدولی خو ماته د باور وړ ښکاري. جنرال مکریسټل وویل په دې خوشاله دی چې ملا برادر نیول سوی، خو نسی ویلی چې نوموړی ولې په دې خاص وخت کې ونیول سو. د خپل خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل چې بیا وایي په دې برخه کې اوازې سمې ښکاري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله. ویل کېږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه کار کاوه. غربي هیوادونه په دې باور دي چې ملا برادر د امریکایي او ناټو ځواکونو په وړاندې د ډیرو خونړیو جګړو مسؤل وو، زیات ځانمرګ بریدونه او نورې وسلوالې حملې تنظیمولې. تر دې مخکې ډیر ټینګار په دې کې ده له ملا برادر سره چې هغه هم په خټه پوپل ځای دی. ولسمشر حمید کرزی په پټه ځینې تماسونه نیولي وو او پاکستان له دغو تماسونو خبر سوی وو، نو ځکه یې ملا برادر ونیوه. کابل له اسلام آباد څخه د ملا برادر د ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان یو محکمې ویلي دي چې ملا برادر به افغان حکومت ته ونه سپارل سي.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د پاکستان د استخباراتو مامورینو تیره ورځ په کراچۍ ښار کې د طالبانو یو بل پخوانی چارواکی معتصم مشهور په اغاجان او د هغه یو شمیر ملګري نیولی دي. دا په وروستۍ یو میاشت کې د طالبانو دوهم جګپړی چارواکی دی چې په کراچۍ کې نیول کیږي. ملا عبدالغنی برادر چې ویل کیږي د ملا عمر مرستیال هم په دې ښار کې نیول شوی وو. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د لویدیت مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو له هغه مخکې خبرونه. د هند دولتي هوایي شرکت ایئر انډیا پرون وروسته له دې چې هندي پیلوټانو خبرداری ورکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله به کابل ته الوتنې ونه کړي، مسافرو ته ډاډ ورکړ چې کابل ته د دوی الوتنې محفوظ دي. د هوایي شرکت په یوه خبر پانه کې ویلي چې افغانستان ته د دوی الوتنې بشپړې خوندي دي. د هند رسنیو راپور ورکړی و چې هندي پیلوټان نه غواړي کابل ته د مهالویش او تخنیکي نیمګړتیاو او همداراز د الوتکو د تښتونې په صورت کې د بیړني حالت د لارښود د نشتوالي له کبله الوتنې وکړي. هندی پیلوټانو ته وروسته له دې ویره پیدا شوه چې په کابل کې ځانمرګي برید کوونکي پر یو میلمستون بریدونه وکړل چې په ترڅ کې اووه هندیان ووژل شول. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا له دې حمله وروسته وویل چې دا په شلو میاشتو کې په افغانستان کې پر هندیانو او هندي اتباعو او هندي اهدافو دریمه حمله ده. د هند هوایي شرکت په خبر پانه کې همداراز ویل شوی چې د دې هوایي شرکت الوتکې له کلونو را په دیخوا کابل ته بې له کومې امنیتي پیښې او تخنیکي ستونزې پرته پروازونه کوي. د هند هوایي شرکت له لوري د دې خبر پانې له خپرېدو وروسته د پیلوټانو ټولنې له عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اوس هم نړیوال خبرونه. ویکتوریا ناکوویچ نن د لومړي ځل لپاره د اوکراین د ولسمشر په توګه روسیې ته سفر کوي. په مسکو کې به د نوموړي خبرې اترې له روسیې څخه د طبي ګازو په بدل کې د پیسو د یوې ځنډول شوې لایحې په اړه وي. یاناکوویچ په خپله په خپلې دې خبرې سره روسیا خوشاله کړې چې ګواکې اوکراین د ناټو د غړیتوب مخالفت کوي، حال دا چې د ده مخالف ویکتوریا شینکو مخکې ویلي و چې اوکراین به د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانکوویچ تېره اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خپل لومړنی بهرنی سفر یې له روسیې پیل کړ. وروسته به په بروسلز کې د ناټو عمومي مرکز ته هم لاړ شي. په چین کې د پارلمان یا د خلکو د ملي کانګرې نوی تقنیني کال پرون پیل شو چې ځانګړي مراسم ورته نیول شوي وو. د پرانستنې په مراسمو کې صدر اعظم وین جیابا وویل چین په روان کال کې 8% اقتصادي پرمختګ به وکړي. تیر کال له نړیوال اقتصادي بحران سره سره په چین کې اقتصاد 8.5% وده کړې وه. د دې ودې یوه ستره برخه د 515 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیربنایي کارونو ترسره کېدل دي. د چین صدر اعظم وویل چین به تر ډیره وخته پورې په اقتصادي لحاظ باثباته پاتې شي. د پنټاګون د پولیسو پر دو افسرانو د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې د مترو د ورغځېدلې لارې په اوږدو کې ډزې شوې دي. د پنټاګون د پولیسو د ویاند په وینا ویل کېږي دغه وسلوال به هم ټپي شوي وي. د پولیسو ویاند وویل تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه مشکوک سړی د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ ته نږدې د مترو دې لارې ته داخل شوی وو او ډزې یې پیل کړې دي. دا تر دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي حالت. د همدې موضوعاتو په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه azadiradio.com او azadiradio.org کې کتلای شئ. همدارس د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې تاسو کولای شئ چې مرکې په زړه پورې راپورونه او همدارس د مهمو مسایلو او د مهمو نړیوالو او کورنیو مسایلو په اړه تفصیل وګورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا تر دې ساته خبرونه او سم د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ رضوان مراد ته چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپړنه تر دې عنوان لاندې چې د مارجې د عملیاتو پای په افغانستان کې د سولې لپاره یو حیاتي ازمیخ دی لیکي. اوس چې د مارجې عملیات پای ته رسیدلی دي، یوه بله سخته وظیفه د غلطه پیلېږي. لومړی باید هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې راوستل شوي امنیت ټینګ شي او بیا دغلته عادي ژوند ته د ځایي طالبانو د راګرځولو پروسه پیل شي. ورسپړنه د کتونکو په حواله لیکي، اوس په مارجه کې روانې هلې ځلې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي، ځکه چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره شمیر کې طالبان دغلته ځای پر ځای ول، څومره له عملیاتو د مخه لسیمې وتي او څومره په عامو خلکو کې پټ شوي دي. او همدې ته په کتنې سره دا ګرانه ده چې څوک پوه شي چې څومره طالبان دغلته له دولت سره سولې ته لیواله دي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپړنه لیکي، د روغ جوړې لپاره په اپریل میاشت کې د افغان ولسمشر حامد کرزي هڅې اوج ته رسیږي، ځکه چې کرزي غواړي په اپریل کې د سولې لویه جرګه راوبولي. ورسپانه په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د یو افسر په حواله چې نو غواړي نوم یې یاد شي لیکي، قومي مشران او د نړیوالو ځواکونو قومندانان وخت ته اړتیا لري څو د مارجې د خلکو اعتماد را جلب کړي. هغه وایي دا دې پورې تړلې چې افغان حکومت او نړیوال ملګري یې څومره کولی شي د سیمې له خلکو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او بیا دا روابط وساتي. ورسپانه د امریکا د دفاع د وزارت د وایان جیف مورل له قوله لیکي چې د عملیاتو بله مرحله په قندهار ولایت کې پیلېږي چې زر او یا به څه موده وروسته ترسره شي. نوموړي ویلي په قندهار کې به هم د عملیاتو اصلي هدف بیا رغونه او عادي ژوند ته د طالبانو د ګرځولو پروسه وي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه بیا په دې اړه چې امریکا باید څرنګه خپل راتلونکي پوځي سیاست وټاکي مطلب خپور کړی او د امریکا د مشترکو ځواکونو د لوی درسیس مایک مولن په حواله لیکي، د متحده ایالاتو پوځي ستراتیژي باید همیش بدل شي. د نوموړي په وینا د مرجې عملیات د دې بیلګه ده. د مولن په وینا د مرجې عملیات د امریکا د ځواکونو له پخوانیو جګړو توپیر درلود، ځکه چې په مرجې کې که څه هم وخت زیات ولګید خو د ملکي خلکو د ژوند موضوع حیاتي اهمیت درلود. لبلوري امریکایي قومندانان په دې باور دي چې یوازې په جګړو کې په کامیابۍ سره بریالیتوب نشي ترلاسه کېدی، بلکې سیاسي هلې ځلې هم باید پراخې شي. دا ځل هم امریکایي قومندانان په افغانستان او په ځانګړي ډول په مرجه کې د پراختیایي پروګرامونو له لارې غواړي ترلاسه شوې کامیابي دوام وکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې نه باید ټولې منابع په داشان جګړو کې دې وزارت ته وسپارل شي، بلکې د بهرنیو چارو وزارت له لارې هم باید د کامیابۍ لپاره ډیپلوماتیکه زمینه برابره شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې لړ کې سیاسي هڅو د روغې جوړې پروسې او عادي ژوند ته د طالبانو د جذبولو او د افغانستان د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو چارو ته اشاره کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای آیډ دوه کلن ماموریت پای ته ورسېده. د روغتیا وزارت سرپرست سرایا دلیل وایي د هلمند په دوو ناامنه ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه پرانستل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي له ګوانتانامو زندان څخه آزاد شوي بندیان بیرته طالبانو ته ورځي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي له افغانستانه د هالنډي ځواکونو وتل د ناټو ماموریت نه کمزوری کوي او افغان او ناټو د امید په نامه د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دا د ازادي راډیو د انټرنټ پانی د لومړي مخ مهم مطالب دي چې تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په انټرنټ پانی ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ کې په تفصیل سره وګورئ. د امید په نام پوځي عملیات مو یاد کړئ. دا د امید مرزبان سټوډیو ته راغلی چې د ازادي راډیو بل خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. امید سلام.
بله امید، مجله خبری را آغاز میکنم. امیدوارستم نه ترسیده باشین، عملیات نظامی نیست. با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. در جریان مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت، از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله جا دارند و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. و اما پیش از همه نگاه کوتاه به رویدادهای مهم افغانستان و جهان. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو میگویند در آستانه آغاز عملیات وسیع و دراز مدت در مناطق ناآرام این کشور هستند. کای آیدن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریت دو ساله وی در این کشور خاتمه یافته اعتراف کرده، گفته است که نتوانسته بخش اعظمی از انتظارات مردم افغانستان را برآورده سازد. با تعقیب بیرون راندن شورشیان طالب از منطقه مارجه ولایت هلمند، مشکل عمده‌ای که قوای ناتو با آن مواجهند کسب اعتماد مردم محل است. روز پیش پاکستان یک عضو برجسته دیگر گروه طالبان را بازداشت کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش داد که ماموران استخباراتی پاکستان در شهر کراچی معتصم آقاجان را همراه با سه همکارش بازداشت کردند. معتصم آقاجان داماد مولا عمر رهبر طالبان است و در زمان حاکمیت طالبان رئیس الوزرا بود. حکومت ترکیه سفیرش از واشنگتن را به انقره فراخوانده تا درباره رأی‌گیری که در یک کمیته کنگره آمریکا درباره تقبیح قتل عام ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانیان صورت گرفته با وی مشوره کند. ویکتوریا نوکوویچ امروز برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور اوکراین به روسیه سفر می کند. انتظار می رود مذاکرات یانوکوویچ با مقامات روسی در مسکو روی پولی که اوکراین باید در بدل مصرف گاز به روسیه بپردازد متمرکز باشند. کشورهای قدرتمند غربی روی وضع تعذیرات بیشتر سازمان ملل متحد بالای ایران پافشاری دارند، اما چین و روسیه میگویند تلاش‌های دیپلماتیک راه صلح‌آمیز پایان دادن به منازعات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران است. و دکتران میگویند کودکی که فقط 275 گرم وزن دارد در آلمان به دنیا آمده و اکنون زنده است. این کوچکترین پسر است که تا به حال به دنیا آمده و نزد دکتران ثبت شده است. سلام، از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. برنامه رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو میگویند در آستانه آغاز عملیات وسیع و دراز مدت در مناطق ناآرام این کشور قرار دارند. به گفته مقامات این عملیات به دنبال عملیات مارجه و نادلی ولایت هلمند را اندازی می شود. سخنگویان وزارت دفاع افغانستان و نیروهای ناتو دیروز در یک نشست خبری در کابل در مورد این عملیات با خبرنگاران توضیحات دادند. ستار فروغ هم آنجا بود.
سخنگویان وزارت دفاع افغانستان و ناتو که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کردند گفتند این عملیات تمام مناطق نارام این کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این عملیات که برای 8 ماه ادامه خواهد یافت سلسله عملیات مشترک ولسوالی مرجع هلمند است.
عملیات عمومی برای 18 ماه پلان گذاری شده. این عملیات تمام افغانستان ساعات ناامنی، ساعاتی که ضرورت داشته باشه به عملیات شامل میشه. آغاز این عملیات عملیات مشترک بود در مرجع نادلی.
اما آقای عظیمی نگفت این عملیات مشخصاً در کدام مناطق افغانستان به اجرا گذاشته می شود و در آن به چه تعداد از نیروهای افغان و بین‌المللی سهم خواهند گرفت. اما اریک ترمبلی سخنگوی نیروهای ناتو گفت تمرکز اساسی این عملیات جنوب افغانستان به خصوص قندهار و مناطق مرکزی هلمند است. در حال اظهارات در رابطه با آغاز عملیات موسوم به امید صورت می‌گیرد که به گفته مقامات مرحله اول عملیات مشترک در مرجع ولایت هلمند به پایان رسیده و اکنون نیروهای افغان و بین‌المللی سرگرم تامین امنیت و اجرای برنامه‌های بازسازی‌اند. جنرال ترمبلی گفت آنان تلاش می‌کنند در رابطه با امنیت و بازسازی در منطقه اعتماد مردم را کسب کنند.
مرحله نظامی خاتمه یافته به این معنی که اهداف تعیین شده به دست آمده و حالا ما وارد مرحله دوم که عبارت از حکومتداری و بازسازی است شده ایم. اما یک ساحه کوچک در جنوب نادلی باقی مانده که باید تصفیه گردد، البته نه از وجود مخالفین بلکه از ماین ها و مواد انفجاری جاسازی شده.
مقامات میگویند مخالفین مسلح هنوز هم سعی می‌نمایند با جابجایی ماین‌ها و مواد انفجاری نیروهای افغان و بین‌المللی را مورد حمله قرار دهند و این کار یکی از چالش‌ها در مقابل فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید. عملیات مرجع که وارد مرحله دوم شده حدود 2 هفته قبل آغاز گردیده و در آن هزاران سرباز افغان و بین‌المللی سهم دارند. تاکنون دقیقاً روشن نیست که عملیات موسوم به امید چه زمان و به اشتراک چه تعداد از نیروهای افغان و بین المللی آغاز خواهد گردید.
و با تعقیب بیرون راندن شورشیان طالب از منطقه مرجع ولایت هلمند، مشکل عمده ای که قوای ناتو با آن مواجهند کسب اعتماد مردم محل است. با گفته مقامات نظامی آمریکا، مردم مرجع نسبت به وعده های حکومت در قسمت بازسازی شک دارند و حکومت کابل را فاسد می دانند. مشکل دیگر این است که طالبان برای مردم منطقه چنین مفکوره ای را تزریق کردند که نیروهای آمریکایی برای کمک مردم محل نیامدند، بلکه به خاطر آمدند تا همه چیزی آنها را از نزدشان بگیرند. به خاطر جلب اعتماد مردم نیروهای آمریکایی تلاش دارند تا برای مردم مرجع شرایط کار را هم مهیا کنند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
بعد از بیرون راندن طالبان از ولسوالی مرجع ولایت هلمند، مردم منطقه نسبت به وعده های حکومت به خاطر بازسازی شک دارند. این نگرانی را لورانس نیکلسن، قماندان قوای بحری آمریکا در جنوب افغانستان مطرح ساخته است. به گفته آژانس خبری رویترز، کسب اعتماد مردم در منطقه مسئله عمده به خاطر فائق آمدن استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مبارزه علیه شورشان به حساب می رود. تا از این طریق حکومت آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت را به عهده گیرد. نیکلسن برای خبرنگاران گفته است پلان دارد تا بیش از 1000 نفر که به گفته وی بیشتر آنها ممکن در گذشته با طالبان یکجا بودند استخدام خواهد کرد. به گفته نیکلسن بسیاری از مستخدمین نو که صفوف طالبان را به خاطر کار ترک کردن مصروف پاکاری مخروبه ها و کانال ها خواهند بود. عملیات 3 هفته ناتو در مرجع اولین آزمایش تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام 30,000 عسکر اضافی به منظور بیرون کردن شورشان از مناطق تحت سلطه‌شان میباشد. آمریکا پلان دارد تا خروج عساکر خدا در سال 2011 آغاز کند. در این حال نیکلسن گفته است در 8 روز گذشته نیروهای تحت قمانده وی مورد عمله مستقیم طالبان در مرجع قرار نگرفته، ولی این بدان معنا نیست که هیچ واقعی رخ نخواهد داد. وی میگوید فرصت به دست آوردن اعتماد مردم بسیار محدود است، زیرا طالبان به مردم منطقه چنین مفکوره را دادن که گویا آمریکایی ها همه چیز را از آنها میگیرد، نه اینکه برایشان کمک میکنند. با گفته نیکلسن مردم در منطقه نگران هستند که ما برایشان چی خواهیم کرد. نیکلسن همچنان میافزاید 1/3 عصه پلیس مورد نیاز در منطقه از مردم مرجع استخدام میگردند و مطابقی آن از بیرون منطقه خواهند آمد تا از این طریق جلو فساد و نفوذ قبیلوی گرفته شود. با گفته نیکلسن مردم مرجع به صورت خاص نسبت به حکومت در کابل به اعتماد هستند و آن را فاسد می دانند. به نقل از مایک مولن، لیدر سیزد قوای مسلح امریکا رویترز می نویسد تا هنوز قبل از وقت است تا در مورد عملکرد رئیس جمهور آمد کرزی در از بین بردن فساد چیزی گفت. به گفته مولن، سستی در مبارزه علیه فساد مایه نگرانی واشنگتن است و وجود فساد مبارزه علیه طالبان را با مشکل مواجه می کند. مولن می گوید مردم کرزی را انتخاب کرد و حالا مسئولیت اوست تا وظیفه خود را در این راستا انجام دهد.
و در حالی که گزارش ها می رسانند که مردم مارجه نسبت به وعده های حکومت در قسمت بازسازی شک دارند، وزارت صحت عامه افغانستان از بازگشایی چند مرکز صحی در مناطق نادلی و مارجه ولایت هلمند که همکنون در این مناطق عملیات بزرگ نظامی علیه مخالفان مسلح دولت جریان دارد خبر می دهند. اما با گفته مقامات این وزارت، هنوز هم چند مرکز صحی در برخی از ولسوالی های این ولایت مسدود هستند که این مسئله مردم را با مشکلات جدی هی روبرو کرده است. جزئیات بیشتر را سید فتح محمد بها میشنوید.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند شمار مراکز صحی در مناطق نادعلی و مارجع ولایت هلمند که در حال حاضر عملیات گسترده نظامی نیروهای افغان و خارجی علیه مخالفان دولت در آن جریان دارد، دوباره گشایش یافتند. دکتر سریا دلیل، سرپرست این وزارت، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب همچنان از به آتش کشیده شدن چند مرکز صحی در ولایت هلمند نیز خبر داد.
در ولسوالی نادعلی فعلا ما 4 مرکز صحی داریم. یک مرکز فرعی ما در روزهای گذشته از سبب جنگ ها در آتش کشیده شد و ما می خواهیم که به زودترین فرصت او را هم فعال بسازیم. مارجع هم 3 کلینیک داریم، اینا فعال هستند. صرف یک کلینیک ما بر مدت 4 روز بسته بود در اثر جنگ ها، فعلا تمام 3 کلینیک که فعال است.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت اطفال 4000 فامیل بیجا شده که از مناطق ناآرام ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز این ولایت آمدند، در مقابل بعض امراض واکسین نیز تطبیق گردیده است. به گفته وی، 2 کلینیک سیار صحی در شهر لشکرگاه جهت عرضه خدمات صحی برای این فامیل ها فعال گردیده، همچنان یک مقدار ادویه‌جات در ولایت قندهار ذخیره شده تا در صورت ضرورت برای بیجا شدگان نادعلی و مارجع توزیع گردد. اما خانم دلیل گفت که 85000 طفل از مناطق نادعلی و مارجع از واکسین پولیو یا فلج اطفال بازماندند که قرار است به زودی این واکسین بالای اطفال بازمانده تطبیق گردد. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از بازگشایی مراکز صحی در مناطق جنگ زده نادعلی و مارجع ولایت هلمند خبر می‌دهد، اما با گفته سرپرست این وزارت هنوز هم تعداد از مراکز صحی در چند ولسوالی این ولایت مسدود می‌باشند.
در مجموع در ولایت هلمند 57 مرکز صحی موجود است که از این جمله 57 مرکز صحی اکثریتشان فعال است. صرف 7 مرکز صحی غیر فعال است. مراکز صحی ما که غیر فعال است، اینا شامل مراکز صحی هستند که در مساقله، خاشین، سنگین، واشیر، دیشو، نادلی و نهر سراج می باشد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، همکنون خدمات صحی به وسیله 3 شفاخانه و 50 مرکز صحی برای مردم ولایت هلمند عرضه می‌گردد. مقامات می‌گویند تلاش‌ها به هدف از بین بردن مشکلات صحی و گسترش مراکز صحی در ولایت هلمند جریان دارد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که مردم مناطق دور افتاده یک کشور، کمبود دکتران با تجربه و کارکنان صحی، به خصوص کارکنان قشر اناث را نیز از مشکلات عمده در این عرصه عنوان می‌کنند.
از پیام های شما.
الو، سلام علیکم. ما یک خواهش میکنیم از کارکنان رادیو آزادی که یک مشکل داریم، مشکل من را با مسئولین دولت پخش نمایند. شخص من که خودم 26 سال دارم، از ندای مسلکی و کدبی میباشم که اجبارن تنقیف گردیده و بعد از دوره تنقیف اجبارن به تقاعد سوق داده شدم که 2 سال حقوق من بالای دولت مانده. زمانی که ما به تقاعد سوق داده شدیم، از ندای قانونی ذاتی افسران باید حقوق من داده می شد، بعدا با تقاعد سوق داده می شدیم، ولی شورای وزیران فیصله کردند که دولت بودجه ندارد، در بدل 2 سال معاشاتتان یک نمره زمین در مرکز داده شود که مسابقه آن فعلا در دفتر مرکزی شورای افسران موجود، ولی از آن 4 سال سپری شده تا هنوز هیچ کدام کاری نشده.
تاریخ 13/88 اول برج هو تا به 13 اون به سبب برف و باران منطقه کویسان لولاشدود انقره به تعداد صدها گوسفند مواشی از بین رفته و صدها منزل سکونتی تخریب شده است.
سلام علیکم. سلام بر کارمندان رادیو آزادی. این جانب محمد تقی از ولایت میدان وردک از حصه دوم ولسوالی بهسود از قریه بدردشان می باشم. خدمت شما به عرض می رسانم این که در این منطقه شیوع بیماری سینه بغل صورت گرفته است. امید است که صدای بنده را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانید. این که در این فصل زمستان و سرما بیماری کشنده اگر جلوگیری نشود، خدای نخواسته به یک فاجعه انسانی صورت خواهد گرفت، به خاطری که در این منطقه دوا و دکتر نمی باشد و از کلینیک هایی که در منطقه می باشد به مساحت 16 کیلومتر دور است و راه ها بسته است، نمی توانیم مریض را به دکتر برسانیم. دکتر سیار اگر داشته باشد در منطقه ارسال نماید. دیگر هیچ کمکی از طرف سرک پاسی صورت نگرفته که راه‌های فرعی را به سرک اصلی پاک نماید و مشکلات مریضان بسیار زیاد است. برای وزارت مهاجرین افغان، ما در پاکستان بسیار به ایالات شرایط خراب زندگی میکنیم. اولادای مردم اینجا از مکتب محروم ماندگی است. اینا همش بی سواد مانده. مهاجرین افغان وزارتای اینجا برای این مهاجرین هیچ گونه کمکی زیر نظر نگرفته. خدا حافظ. از ردگل از پاکستان.
پیام های شماره شنونده های رادیو آزادی را شنیدن که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. ما هم پیام های اینا را پخش کرده ایم به امیدی از اینکه مسئولان امور شنیده باشند و به زودی به این مشکلاتی که مطرح شد رسیدگی بکنند. شما هم میتونین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام هایتان را بگذارین و ما هم این پیام ها را در فرصت مناسب پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. چشم برای نامه های قشنگ و زیبای شما هستیم و فراموش نکنین که این نامه های شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. کای اید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که ماموریت 2 ساله وی در این کشور خاتمه یافت اعتراف کرده و گفته است که نتوانسته بخش اعظمی از انتظارات مردم افغانستان را برآورده سازد. آقای اید که دیروز در یک نشست خبری در کابل حرف میزد، همچنان سال 2010 را پرچالش ترین سال از زمان سقوط طالبان در افغانستان پیش بینی کرد. وی در بخشی از سخنانش از آنچه وی استراتژی انتقالی در افغانستان عنوان کرد انتقاد کرده و گفت که در این استراتژی روی خدمات ملکی کمتر تمرکز شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان مأموریت 2 ساله‌اش در این کشور میگوید از وضعیت موجود در افغانستان ناامید است. کای آیدی که به روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، علت اساسی عدم برآورده شدن انتظارات مردم از مأموریتش را در افغانستان جنگ جاری در این کشور عنوان کرد. کای آید همچنان گفت استراتژی که در افغانستان در حال تطبیق است بیشتر نظامی بوده و تأکید نمود که فعالیت های نظامی به تنهایی نمیتواند راه حل مشکلات موجود در افغانستان باشد.
من قبلا هم هشدار داده بودم و بار دیگر به خاطر نظامی ساختن استراتژی در افغانستان هشدار میدهم، به خاطر 3 دلیل. اول اینکه تمرکز روی فعالیت های نظامی به جای تمرکز روی درازمدت توجه به نیازمندی های کوتاه‌مدت صورت میگیرد. دوم، در عوض یک پلان ملی گسترده بالای چند ولایت تمرکز می شود و سوم این که مشکلات را در زمین ارتقای ظرفیت افزایش می دهد.
آقای آیده همچنان گفت که در برخی موارد افغانستان به مثابه یک کشور غیر مستقل تلقی شده که به گفته وی این مسئله زمینه دخالت خارجی ها را در امور این کشور بیشتر ساخته است. کای آیده که قرار است به روز شنبه هفته آینده کابل را ترک نماید، نگرانی عمیق خود را به خاطر فرمان تقنی اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات نیز ابراز کرد. آقای کرزی با صدور این فرمان صلاحیت انتصاب اعضای با صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را به عهده گرفته و گفته می شود وی در نظر دارد 5 افغان را به حیث اعضای ارشد این کمیسیون در مشوره با شورای ملی کشور بگمارد. کای آیده گفت وای در خصوص ترکیب این کمیسیون سرگرم صحبت‌های جدی با آقای کرزی است.
بحث ها میان من و آقای کرزی رئیسی موضوع عمده فعالیت کمیسیون انتخابات، ترکیب و شیوه کار کمیسیون شکایات انتخاباتی و بازبینی کاندیدان متمرکز بوده است. البته در جریان این صحبت ها به پیشرفت های در زمینه سهمگیری جامعه بین المللی در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی دست یافته ایم و من پیشنهادات دیگر را نیز با آقای کرزی مطرح کردم که در حال حاضر روی آن بحث ها ادامه دارد.
تا حال حکومت افغانستان در مورد این اظهارات تازه آقای عایدی تبصره نکرده است. در این حال یک رشته انتقادهای وجود دارد و گفته می شود آقای عایدی در جریان 2 سال مأموریتش در افغانستان بیشتر در کارهای حکومت این کشور مداخله کرده تا اینکه خطوط اساسی کاریش را دنبال می کرد. این چیز است که آقای عایدی آن را رد کرده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی. و تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد نگاه به تازه‌ترین رویدادهای جهان هم خواهیم انداخت و مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. بعد از دستگیری ملا برادر، مرد شماره دوم طالبان در پاکستان، حدس و گمانهای متفاوت مطرح شده که چرا پاکستان وی و چند تن از مقامات ارشد دیگر طالبان را حالا دستگیر کرد. بعضی ها به این باورند که پاکستان احتمالاً این کار را به خاطر انجام داد تا طالبان را تحت فشار قرار دهد و به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان این طالبان تن ندهند. ولی حالا یکی از مقامات عالی رتبه نظامی آمریکا به این باور است که دستگیری ملا برادر ممکن در نتیجه خصومت‌های داخلی در میان رهبری طالبان صورت گرفته باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو دیروز گفت دستگیری ملا عبدالغنی برادر که در گذشته فرد شماره دوم طالبان به شمار می رفت ممکن در نتیجه خصومت داخلی و پاکسازی در رهبری طالبان باشد. دستگیری ملا برادر در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی به مثابه کودتای استخباراتی تلقی شد و چنین برداشت شد که گویا اسلام آباد تمایل پیدا کرده تا علیه طالبان افغان مبارزه کند. ولی در بعضی از علاقات استخباراتی چنین مفکوره وجود دارد که ملا برادر بعد از آن دستگیر شد که وی از صف طالبان بنابر خصومت‌های داخلی و قبیلوی اخراج شده بود. با گفته جنرال مک‌کریستل، قمادان نیروهای آمریکا و ناتو، تا حال کاملا روشن نیست که چرا پاکستان حالا ملا برادر را دستگیر کرد. ولی وای با آژانس خبری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفته است یکی از احتمالات دستگیری ملا برادر خصومت داخلی در سطح رهبری طالبان میتواند باشد. مک‌کریستل همچنان گفته است که وای در مورد خصومت داخلی طالبان حرفهای شنیده است که اختلافات در بین اعضای شورای کویته طالبان ممکن سبب توقیف ملا برادر شده باشد، ولی نمیتواند آن را تایید کند. واشنگتن رهبری عمده طالبان را به نام شورای کویته یاد میکند. کویته پاکستان منطقه است که گفته می شود ملیشه ها در آنجا مستقرند. مک‌کریستل همچنان گفته است که از دستگیری ملا برادر خوشنود است و دور کردن وی از القای طالبان یک گام مثبت است. ملا برادر که عضو شورای کویته بود مسئولیت عملات روزانه طالبان را به عهده داشت و گفته می شود که بعد از ملا عمر نفر دوم در رهبری طالبان بود. با گفته رویترز، قوای غربی ملا برادر را مسئول عملات خونین و انتحاری بالای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تلقی می‌کردند. در عین حال، ملا برادر مربوط قوم پوپلزه است، قومی که رئیس جمهور آمد کرزه نیز مربوط آن می‌باشد. در همین حال گفته می‌شود که ملا برادر احتمالاً دعوت صلح از جانب آمد کرزه را نیز بپذیرد. کابل از اسلام آباد خواسته است تا ملا برادر را تسلیم کند، ولی یک محکمه پاکستان استرداد وی را رد کرده است. در این حال بعضی از تحلیلگران منطقوی به این باورند که پاکستان ملا برادر و چند مقام ارشد طالبان را به دلیل دستگیر کردند تا آنها را به پروسه مصالحه با حکومت آمد کرزه وادارند. در این حال این احتمال نیز وجود دارد که دستگیری ملا برادر و سایر مقامات ارشد طالبان ممکن سبب شود تا ملیشه های طالب نسبت به هر وقت دیگر تندتر عمل کنند و مذاکرات صلح را نپذیرند. در این حال بعضی از نشریات کابل تصور میکنند که ملا زاکر یکی از خویشاوندان ملا عمر به عوض ملا برادر تعیین شده است. گفته میشود که ملا زاکر دشمنی بیشتر نسبت به رئیس جمهور آمد کرزی دارد. به نقل از تحلیلگران غربی رویترز می گوید ملا برادر توسط تندروان طالب یا به دلیل سیاسی از صحنه برداشته شد و یا اینکه از لحاظ قومی کاملا قابل اعتماد نبود. در اخیر رویترز به نقل از تحلیلگران می گوید ملا برادر به دلیل دستگیر شد که وی روحیه مذاکره صلح را داشت و روی همین دلیل طالبان تندرو که به این باور بودند که ملا برادر خواهان گفتگو با کفار است باید از صف جهاد دور گردد. با گفته این تحلیلگران طالبان به خاطر تطبیق این امر استخبارات پاکستان یا آیسای را استفاده کردند.
و در همین حال روز پیش پاکستان یک عضو برجسته دیگر گروه طالبان را بازداشت کرد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش داد که ماموران استخباراتی پاکستان در شهر کراچی معتصم آقاجان را همراه با سه همکارش بازداشت کردند. معتصم آقاجان داماد ملا عمر رهبر طالبان است و در زمان حاکمیت طالبان رئیس الوزرا بود. در ماه جاری این دومین مقام بلندپایه طالبان است که توسط مقامات پاکستانی بازداشت می‌شود. معتصم آقاجان در فهرست سیاه 32 نفری که توسط ایالات متحده هدای آمریکا تهیه شده است فرد شماره 7 است. در همین حال از پاکستان گزارش شده است که گروهی از طالبان در مهمند جنسی بالای یک ماموریت پلیس حمله کردند که در این حمله یک مامور پلیس کشته و 4 تن آنها زخمی شدند. یک سخنگوی نظامی ایالت سرحد پاکستان به رادیو آزادی گفت که در این برخورد حدود 30 شورشی به شمول 2 قمندان آنان کشته شدند.
روزنامه کریستین.
و اکنون هم نگاهی میندازیم به رویدادهای جهان و تا لحظات بعد نگاهی هم خواهیم داشت به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان. حکومت ترکیه سفیرش از واشنگتن را به انقره فراخواند تا درباره رأی‌گیری که در یک کمیته کنگره آمریکا درباره تقبیح قتل عام ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانیان صورت گرفت با وی مشوره کند. حداقل ترکیه صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان با نشر اعلامیه گفت به شدت از این نگران است که تصویب این قطعنامه به روابط ترکیه و ایالات متحده صدمه وارد کند و به تلاش‌های مسلمان‌های ترک و عیسویان ارمنی به هدف فراموش کردن خشونت‌های چندین صده پیش زیان برساند. ارمنستان این رأی‌دهی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را تلاش برای حمایت از حقوق بشر خوانده است. ویکتور یانوکوویچ امروز برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور اوکراین به روسیه سفر میکند. انتظار میرود مذاکرات یانوکوویچ با مقامات روسی در مسکو روی پولی که اوکراین باید در بدل مصرف گاز به روسیه بپردازد متمرکز باشند. یانوکوویچ با ابراز مخالفت با پیوستن اوکراین به پیمان ناتو روسیه را از خود خرسند ساخته است. این در حالی است که رقیب برجسته وی ویکتور یوشچینکو طرفدار پیوستن اوکراین به ناتو بود. کشورهای قدرتمند غربی روی وضع تعذیرات بیشتر سازمان ملل متحد بالای ایران پافشاری دارند، اما چین و روسیه میگویند تلاش‌های دیپلماتیک راه صلح‌آمیز پایان دادن به منازعات بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران است. چین و روسیه همچنان از ایران خواستند با بنبست موجود با اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد پایان دهد تا زمینه برای جستجوی راه‌های رساندن مواد سوخت بر یکترهای تحقیقاتی تهران مساعد شود. پکینگ و مسکو میگویند این اقدام تنش‌های موجود میان ایران و غرب را کاهش خواهد داد. و این هم یک خبر جالب. دکتران میگویند کودکی که فقط 275 گرم وزن دارد در آلمان به دنیا آمده و اکنون زنده است. این کوچکترین پسر است که تا به حال به دنیا آمده و نزد دکتران ثبت شده است. معمولا دکتران به این باورند که کودکی که با وزن کمتر از 350 گرم به دنیا بیاید زنده نخواهد ماند. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پایان عملیات مارجه آزمایش حیاتی صلح برای افغانستان می باشد. روزنامه می نویسد حالا که عملیات مارجه به پایان می رسد وظایف دشواری دیگر آغاز می شوند. در قدم اول باید در مناطق تصرف شده امنیت تأمین شود و بعد از آن تلاش ها برای جلب طالبان محلی به حیات روزمره آغاز گردد. روزنامه از قول کارشناسان می نویسد که گفتند تلاش ها اکنون به یک مرحله حساس رسیدند، زیرا هیچ کس نمی داند که چه تعدادی از طالبان در این منطقه مستقر بودند، چند نفری آنها قبل از آغاز عملیات فرار کردند، چه تعدادی آنها در بین مردم پنهان شدند. از این رو معلوم نیست که چند نفر از این طالبان میل دارند در برنامه آشتی حکومت افغانستان شامل شوند. مساعی رئیس جمهور کرزی برای جذب طالبان و آشتی با آنها در ماه اپریل به اوج خود می رسد، زیرا آقای کرزی قرار است در این ماه یک لویه جرگه صلح را برگزار نماید. روزنامه از قبل یک سای منصب قوای آیسف در افغانستان که نخواستن نامش ذکر شود می نویسد که گفته است حکومت افغانستان، بزرگان قومی و رهبران نظامی قوای بین المللی به وقت نیاز دارند تا بتوانند اعتماد مردم این محل را به خود جلب کنند. با گفته او این عمل تا حد زیاد به آن مربوط است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی چگونه می توانند رابط خود را با مردم محل برقرار کنند و این روابط را حفظ نمایند. روزنامه از قبل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل نوشته که گفته است مرحله بعدی عملیات در کندهار می باشد که دیر یا زود شروع خواهد شد و تمام مراحلی که در مارجه طی شده و طی می شود باید در اینجا هم ادامه پیدا کند که بعد از عملیات بازسازی و جذب طالبان جزء اساسی آن می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره این که آمریکا باید چگونه سیاست جنگی خود را در آینده تعیین نماید. روزنامه از قبل لوی درستیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن می نویسد که گفته است استراتژی جنگی آمریکا باید همیشه تغییر کند و عملیات تحت رهبری آمریکا در مارجه می تواند یک نمونه خوب تغییر استراتژی در جنگ باشد. با گفته ادمیرال مولن جنگ مارجه با جنگ های سابق آمریکا تفاوت دارد و در اینجا حفظ حیات مردم ملکی در صدر توجه قرار دارد، هرچند این عمل سرعت پیشرفت نظامی را محدود می سازد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه مقامات نظامی آمریکا اکنون به این نظرند که پیروزی تنها در میدان جنگ میسر نمی شود و باید تلاش‌های سیاسی نیز تقویه شوند. این بار هم مقامات نظامی آمریکا به برنامه‌های بازسازی در افغانستان و مخصوصاً در مارجه اشاره می‌کنند که از این طریق می‌توان دوام پیروزی را تضمین نمود. علاوه بر آن روزنامه از قبل وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس می‌نویسد که گفته است تمام منابع مالی در چنین جنگ‌ها نباید به این وزارت داده شود، بلکه یک بخش آن از طریق وزارت خارجه به مصرف برسد.
و رسیدیم به پایان مجله خبری و پیش از آغاز برنامه دیگه که در پیش رو داریم، سلام محمد